السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د امنیت شورا هیله منه ده چې له طالبانو سره د افغان حکومت اوربند تمدید شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوه تخنیکي ډله هم نن کابل ته تللې او هلته د بندیانو د خلاصون په ارتباط خبری کوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو په اړه باندې هم تاسو ته یو راپور خبرو. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو یو تخنیکي پلاوی په کابل کې دی څو د دې ډلې د بندیانو د خوشي کېدو پر لارو چارو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې شاوخوا 1580 تنه په کرونا ویروس اخته شوي دي. او د ایران پارلمان د تهران پخوانی ښاروال محمد باقر قالیباف د پارلمان د مشر په توګه وټاکه. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو یو تخنیکي پلاوی په کابل کې دی څو د دې ډلې د بندیانو د خوشي کېدو پر لارو چارو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. طالبانو تر دې وړاندې هم د تخنیکي پلاوی کابل ته لېږلی و. د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل د دې تخنیکي پلاوی مشري بدله شوې ده. د نوموړي په خبره داور د دې ډلې مشري ضیاءالدین کوي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون له مخې باید افغان حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان بیا د حکومت زر تنه بندیان خوشې کړي وای څو د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو ته لاره هواره او د باور فضا رامنځته سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم نن کابل ته د طالبانو د یاد تخنیکي پلاوی د تلو خبر ورکړی و. په کونړ او لوګر ولایتونو کې چارواکو افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکړی. د کونړ د امنیه قمندان په خبره تېره شپه وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ پر امنیتي پوستو برید کړی چې په نتیجه کې څلور پولیس ټپیان شوي دي. ډګروال محمد یوسف مظلومیار نن ازادي راډیو ته وویل
د غازی آباد په ولسوالۍ کې د دشمن نخوانه تهاجمي حمله ترسره شوې ده او دا حقیقت لري ته دشمن مخامخ جګړې کې زموږ څلور نفره پولیس ساتي زخمیان شوي دي. قوي تلفات د دشمن ته اوړېدلې دي او د دشمن حمله په شا تمبول شوې ده او فعلا هلته زموږ امنیتي ځواکونه د مختلفو ځایونو نه رسېدلې دي. نور کوم مشکل نه لرو، زیاته نورمال شکل دی.
بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی هم نن ویلي چې په محمد اغې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونه او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې یو افغان سرتیری او یو طالب وژل سوی دی. تر دې وړاندې د پروان ولایت امنیتي چارواکو هم ازادي راډیو ته ویلي وای چې په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي او یو شمېر افغان ځواکونه یې وژلي دي او داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې دوه تنه یې له ځانه سره بیولي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د اړت څنګه دی ویلې. دا څرګندونې داس محل کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تم ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. اخو د افغانستان د امروختي وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې شاوخوا 1580 تنه په کورونا ویروس سخته شوی دي. دغه وزارت مرستيال وحید مجروح نن په کابل کې خبري اعلان وکړ په دې اړه تازه جزئیات ورکړل.
یو ځل دوه یا سمبرونه پیس شوي چې د دې د منځ د 15 مثبت واقعات نشت شوي. اتلته زموږ وطنوال شهیدان شوي دي کورونا له کبله او 16 نور روغ شوي دي. په مجموعي ډول په افغانستان کې 11,000 مثبت واقعات اوس نشت شوي.
د امریکایي وزارت شمیرو لمخې په ټولیز ډول په افغانستان کې له کورونا ویروس څخه 215 تنه مړه شوي دي او 1209 تنه بیرته روغ شوي دي. د امریکایي وزارت مسؤلین یو ځل بیا پر افغانانو ټینګار کوي چې که په کور پاتې نسی او دغه وزارت سپارښتنې جدي ونه ګڼي د بشري بحران احتمال شته. زموږ غږ له ازادي راډیو ری. د ایران پارلمان د تهران پخوانی ښاروال محمد باقر قالیباف د پارلمان د مشر په توګه وټاکه. قالیباف چې د فبروري د پارلمان انتخابات تو پر محل تر ټولو ډیر رائے له پلازمینه تهران څخه ترلاسه کړی و. یو وخت د سپای پاسداران د هوایي ځواکونو د قمندان په توګه هم پاته سوی دی. د ایران د پارلمان موقتی مشر رضا تقوی نن د شغل قالیباف ټاکنه داسې اعلان کړه.
جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف با 230
دیوی محمد باقر قالیباف د 230 رایو په اخستلو سره د یو کال لپاره د پارلمان مشر په توګه وټاکل سو. ویل کیږي نوموړی له دې کبله چې د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی تر ډېر وفادار دی نو دې ته یې لار پرانستل سوه چې د پارلمان مشر سي. د امریکا د ایران د هستوي پروګرام په تړاو ورکړ سوی معافیت ختم کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویلي چې دوی هیڅ توجه نه لري چې د ایران لاټومي پروګرام سره په ملکی برخه کې د همکاریو ورکړ سوی معافیت تمدید کړي، ځکه چې ایران د خپل اټومي پروګرام په تړاو له خپلو ژمنو مقرره سرغړونه کړې ده. د امریکا له دې اقدام سره به هغه روسي، چینایي او اروپایي شرکتونه چې تر اوسه له ایران سره په ملکی اټومي برخه کې همکاري کوله له دې کاره منع سي. او په امریکا متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمېر تر 300 واوښت، سره له دې چې په امریکا کې د کارونو د بیا پرانستلو او لګېدلې محدودیتونو د کمیدو چارې دوام لري. خو دغه وایروس له تیرو دریو میاشتو راهیسې دا هیواد سخت ځپلی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د راتلونکو څلور ساعتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13.9، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.6، مزار شریف اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 2.6، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.9، او په جلال آباد کې هم اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.4.
خبرونه مو واوریدل، ورپسې مو د هوا حالات هم واوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته ورشئ. د ازادي رادیو په دغه نیم ساعت پښتو خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان امنیت شورا هیله منه ده چې طالبان اوربند تمدید کړي. د شورا د سولې چارو، بندیزونو او همدارنګه د ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم
اعتماد در بین از دو طرف زور کردن. ما امروز هم منتظر هستیم که از طرف طالب به طور سریع گفته شود که پیشبست اعلان میشه و تمدید میشه.
طالبانو د اختر په مناسبت اوربند اعلان کړی او خطر اوسې د تمدید څه نه دی ویلي. دې ډلې بیا په کابل ته نن درې استازي لیږلي دي او تخنیکی ټیم دی له امنیت شورا سره د بندیانو په خلاصون خبرې کوي. او د افغانستان د عام روغتیا وزارت ګواښ کوي چې که طبي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي نو د کرونا ویروس له امله د مرګ ژوبلو همدارنګه د ناروغانو شمیر به ډیر زیات شي. د عام روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر وحید مجرو د 24 ساعتونو وروستي ارقام داسې بیان کړه. څه باندې 14,000 کسان په افغانستان کې په کرونا ویروس اخته دي. په دغه خبری مجله کې به همدارنګه په بهرنۍ مسله کې واورئ چې د امریکا کانګرس سه‌شنبه په اکثریت سره یو لایحه تصویب کړه چې له مخې د ولسمشر ډونالد ترامپ څخه له ایغور مسلمانانو سره د چین د چلند په خاطر د بندیزونو لګولو غوښتنه شوې. به هم خراغ لای رازو لمری مطلب ته. د افغانستان امنیت شورا وایي د هغو تماسونو په اساس چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان دي تمه ده چې دواړه لوري اوربند تمدید کړي. طالبانو رسما د اوربند تمدید په اړه څه نه دي ویلي، خو یو درې کسیزې تخنیکی پلاوی کابل ته استولې او د امنیت شورا د بیان په اساس دغه پلاوی د افغانستان له حکومت سره د بندیانو په خلاصون باندې خبرې کوي. خو لتیری ورځی رئیسی په افغانستان کې څو ځای حملی شوی دی او مرګ ژوبله هم اړولی ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان یو راپور جوړ کړی.
د کوچنی اختر په درې ورځو کې له اوربان وروسته د اوربان د تمدید په اړه طالبانو او افغان حکومت په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دفتر کې د سولې د برخې رئیس انتظار خادم د پنځ شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په درې ورځو کې د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربان له اعلان وروسته او د ولسمشر محمد اشرف خاني له لوري د 2000 طالب زندانیانو د ازادېدو له لارښوونې سره سم د دواړو لورو ترمنځ ښه د باور فضا رامنځته شوې. ښاغلی خادم زیاتوي هغه تماسونه چې له طالبانو سره روان دي تمه کیږي چې دغه ډله اوربند تمدید کړي. هغه وایي د دواړو لورو ترمنځ باور رامنځته سوی تمه لرو چې د طالبانو له لوري اوربند تمدید سي. دا چې تر اوسه د اوربند د تمدید اعلان نه دی سوی د اندېښنې وړ خبره نه ده. هیله لرو هغه بحثونه او تعاملات چې د دواړو لورو ترمنځ روان دي نتیجه ورکړي او د افغانستان خلک په سوله کې ژوند وکړي. د ازادي راډیو خبریال هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له بیان ذبیح الله مجاهد سره اړیکه ټینګه کړي خو هغه نظر څرګند نه کړ. په همدې حال کې بې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو حمله کړې چې نه افغان سرتیري وژلي. سرچینه زیاتوي چې په دې حمله کې شپږ طالبان هم وژل سوي. سرچینه همداشان وایي چې طالبانو تېره شپه په فراه ولایت کې هم د پولیسو پر پوستو حملې کړې. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو ویان محمد لال امیری وایي چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 18 طالبان وژل سوي. د ښاغلي امیری په خبره دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې لومړی طالبانو د افغان ځواکونو په اکمالاتي قطار حمله وکړه، خو ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په حمله کې شپږ ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو اوربند یوازې د اختر لپاره و او په اوسنیو شرایطو کې باید افغان ځواکونه فعال دفاعي حالات خپل کړي. د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې ضرورت وي چې تعرض اجرا کړي بیا د نو دغه معلومات په اساس دقیق پلان گذاري دي وکړي او تعرض دي وکړي. غیر له غنه از ما په نظر بهتره بدوي چې دفاعي حالت کې اکټیف موجود وي. که چیرې ضرورت وي چې دفاع وکړي دفاع دي وکړي، که چیرې ضرورت وي چې تعرض وکړي د دښمن د فعالیت د خنثی کولو لپاره دي تعرض
دا په داس حال کې ده چې یوې بلې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو له لوري د اختر په درې ورځو کې له اوربان وروسته په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی تر وروستۍ کچې راکم سوی. افغان ولسمشر د اختر په لومړۍ ورځ د طالبانو له لوري د اوربان له هرکلي وروسته د 2000 طالب زندانیانو د ازادېدو لارښوونه وکړه. د اختر په ورځو کې زر طالب زندانیان د افغانستان له زندانونو آزاد شوي او له دې وړاندې هم زر طالبان آزاد شوي و چې له دې سره د ټولو آزاد شویو طالبانو شمېر 2000 ته رسیدلی.
ازادي خبری مجله اوري.
افغان حکومت په تیرو څو ورځو کې زر طالبان له بنده خلاص کړي. دې کار په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پروسه چې له خنډونو سره مخامخ ده یو ځل بیا راژوندی کړي، خو څارونکي د احتمالي خطرونو په اړه خبرداری ورکوي. دوی وایي دا پروسه یو سیاسي قمار ته ورته ده چې د ګټې پر ځای د حکومت په زیان هم تمامېدای شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو تحلیلي راپور لیکلی چې پښتو احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لنجمنه پروسه د طالبانو د خونړیو حملو له کبله چې د خلکو سخت غوسه یې وپاروله او د بندیانو په تبادله کې له ځنډ وروسته تقریبا د سقوط په حال کې وه. خو د کمکي اختر په لومړۍ شپه د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان په افغانستان کې د خبرو له لارې د روانې جګړې د پای ته رسولو هڅو ته نوې ساه ورکړه. دا اوربند د افغانستان په ټولو برخو کې نافذ پاتې شو. په دې پسې افغان حکومت د ښه نیت د یو اقدام په توګه د زرو نورو طالب بندیانو د خوشې کولو خبر ورکړ چې له دې ډلې څخه 900 کسان په یوه ورځ خوشې شول. حکومت تر دې دمه ټول 2000 طالب بندیان خوشې کړي دي. د پرمختګ په جګړو کې د اوږدې وقفې او د حکومت او طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند او د قدرت د ویش په اړه له ډېرې مودې راهیسې د ځنډېدلو خبرو د پیل لپاره هیلې پیاوړې کړې. بین الله افغاني خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې مهمه برخه ده. په دې موافقه کې چې د فبروري میاشتې په 9 نیټه لاسلیک شوه، متحدو ایالاتو د طالبانو د دې تضمین په بدل کې چې د افغانستان په قلمرو کې به د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کېږي، د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو ژمنه کړې. خو له دې ټولو پرمختګونو سره سره داسې اندېښنې شته چې د حکومت لخوا په بې ساري شمېر د طالب بندیانو خوشي کول ښایي هغه قمار وي چې حکومت به له طالبانو سره د خبرو په راتلونکو پړاوونو کې کمزوری کړي او طالبانو ته به د جګړې په ډګر کې نور ځواک ورکړي. د اتلانتیک شورا د څېړنیز مرکز شنونکي احمد جاوید له واشنگتن څخه ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د جدي او سیاسي پوځي خطر په منلو سره د طالب بندیانو د خوشي کولو پر ژمنه عمل وکړ، ځکه د نوموړي په وینا ډیری خوشي شوي کسان ښایي بیا وسله پورته کړي. اټکل کېږي چې شاوخوا 10,000 طالبان به اوس مهال له حکومت سره بندیان وي، خو طالبان وایي له دې ډلې څخه یو شمېر وسلهوال جنګیالي نه، بلکې د طالبانو خواخوږي او یو شمېر نور پخواني طالبان دي چې په اوسنیو جګړو کې هیڅ ښکېل نه وو. د امریکا او طالبانو موافقه له افغان حکومت څخه چې د دې موافقې په سند کې لاسلیک هم نشته غواړي چې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې تر 5,000 پورې طالبان له بنده خوشي کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د ملي مصالحې عالی شورا د تشکیلاتو کړنلارې مساویده چمتو شوې او په 2 ورځو کې به د دې شورا د رئیس او مرستیالانو له لوري منظوره شي. دغه خبره د سولې د عالی شورا پخوانی مرستیال عطاور رحمان سلیم ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی سلیم، د ملي مصالحې عالی شورا د طرحې په لیکلو کې برخه لرلې ده. هغه وویل ډېر ژر به د مصالحې عالي شورا په خپل کار پیل وکړي. اخوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت له دې پرمختګونو د هرکلی ترڅنګ وایي له دې سره به د سولې هڅې لا ګړندې شي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی مرستیال وایي چې په نږدې ورځو کې به د ملي مصالحې عالي شورا په رسمي توګه په خپل کار پیل وکړي. عطاور رحمان سلیم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو، صلاحیتونو، مسؤلیتونو او کړنلارو مسوده چمتو شوې.
شورای عالی مصالحې د تشکیل په اړه باندې او دغه شانتې د خاتمه په ارتباط باندې او طرز العمل په حساب باندې کمیټه موظف دي کار کوي. ور باندې سوده ترتیب شوی ده د شورای عالی مصالحې رئیس ور باندې به تصمیم نیسي. انکه ویشي چې 2 ورځو کې دنه نهایی شي او عملی کار شورای عالی مصالحې په سر باندې عملا کار شروع شي ان شاء الله.
خو ښاغلی سلیم، د ملي مصالحې د عالی شورا د تشکیلاتو په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. نږدې 2 اونۍ وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سوچې له مخې ښاغلی عبدالله د ملي مصالحې عالی شورا د رئیس په توګه وټاکل سو. د شوی هوکړې له مخې د ښاغلی عبدالله له دوه مرستیالانو سربیره به د ملي مصالحې عالی شورا درې نور مرستیالان هم ولري. هڅه مو وکړه چې د درې پاتې مرستیالانو د برخلیک په اړه ښاغلی عبدالله ته له نږدې کسانو نظر واخلو، خو بریالي نه سو. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ملي مصالحې عالی شورا د کار لژر پیله د هرکلی ترڅنګ وایي چې په دې سره به د سولې اړوند چارې ګړندې شي. د دغه وزارت ویاندی ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي مصالحې عالی شورا چې دا یو تصمیم ګیرنده مرجع ده چې د سولې په چارو کې تصمیم ګیری کوي، خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت یو اجرایی مرجع ده چې اغه ټول اجرات چې د سولې په پروسه کې کیږي د دې وزارت لخوا به مخته وړل کیږي.
دا په داس حال کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ ملت ته په خپل اختریس پیغام کې ویلي و چې حکومتي پلاوی به ډیر ژر د سولې خبرې پیل کړي. محمد اشرف غنی د طالبانو له لوري په اختر کې د اوربان له هر کلی تر څنګ د خنیه د ښکارا کولو لپاره د 2000 طالب زندانیانو د آزادیدلو امر هم ورکړی چې تر اوسه یې زر تنه آزاد شوي. د یادونه ده چې له اختر مخکې هم طالبان طالبانو د حکومت زر او طالبانو هم د حکومت نږدې 250 کسان آزاد کړي وو. د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله د طالبانو د آزادیدلو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی اقدامات ستایلي او شجاعانه بللي وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته وایس اوس هم د کرونا ویروس او د قرنطین په اړه تاسو ته راپور لرو. د کابل والی محمد یعقوب حیدری وایي چې ګرزبندیز غزیدلی خو محدودیتونه کم شوي دي. هغه نن ازادي راډیو ته ویل د هغې طرحې پر بنسټ چې د کابینې لخوا منل شوي محدودیتونه لږ څه نرم شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په ټول هیواد کې د کرونا ویروس مثبتو پیښو شمیر له 1400 اوښتی دی. ډیوه نادر او نور جزئیات.
د کابل والی وایي د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د محدودیتونو د کمیدو طرحه عملي کېدو ته وړاندې شوې ده. د کابل والی محمد یعقوب حیدری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابینې لخوا د محدودیتونو د کمیدو طرحه تصویب شوې ده.
راغلی ده چې ځینې اتیوالی او ځینې سرایونې چې عمده فروشي ده هغه د سهار د 8 بجو تر 12 بجې پورې او متوقی چې هغه عمده فروشي ده کوچنی اتیوالی په ګزارو نواهي ده هغو د سهار نه تر 10 بجې پورې.
ښاغلی حیدری زیاته کړه د دې طرحې پر بنسټ به کسبکاران او دوکانونه په مختلفو ساعتونو او په وقفهیي توګه فعالیت کوي. کوچني وسایط به د ورځې او لویو ته به د شپې لخوا د ګرځېدو اجازه ورکول کېږي. نوموړي زیاته کړه شرایطو ته په کتو او د روغتیا وزارت د امر سره سم به بیا د قرنطین ختمېدو پریکړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت هیواد کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال وحید مجرو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډه کې وویل چې افغانستان کې په کووېډ 19 اخته کسانو شمیر 1,000 ته ورسېد. ښاغلی مجرو ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې د 1,200 ناروغانو سمپلونه ارزول شوي چې 1,500 مثبت دي. هغه یو ځل بیا د کرونا وایروس د چټک خپرېدو ګواښ وکړ.
د کرونا ویروس لمن په پراخېدو ده. هر څومره چې موږ د دې ویروس د اوج په طرف غزی شو هغومره باید احتیاط هم زیات کړو. موږ له خلکو غوښتنه لرو چې تدابیر جدي ونیسي تر څو په دې ویروس د اخته کسانو شمیر کم شي.
ښاغلی مجرو وویل چې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله تر اوسه 215 کسان مړه شوي او 1209 بېرته روغ شوي دي. د افغانستان یو شمېر خلکو د کووېډ 19 ناروغۍ جدي نه ده نیولې او د روغتیا وزارت د سپارښتنو خلاف له کورونو د باندې وځي او ګڼه ګڼه جوړوي.
راپور کې مو واوریدل چې څه باندې 1,000 کسان په افغانستان کې په کرونا ویروس اخته دي او له همدې خاطره محدودیتونه راکم شوي خو ګرزبندیز لا هم دوام لري. په نړۍ کې د کرونا ویروس له خپرېدو 15 میاشتې وځي خو لا هم د دې وبا د مخنیوي لپاره ځانګړي واکسین او درمل نه دي جوړ شوي. ډاکټرانو د وخت په تېرېدو ځینې درمل ازمویلي چې نتیجه یې څه ناڅه ښه ده. اسمت ساروان په دې موضوع په جرمني کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې ده. ډاکټر نصیر احمد چې د فرانکفورت په یو مهم روغتون کې کار کوي فایل کې د کرونا ویروس د درملنې په اړه نظر څرګندوي.
د درملنې کوم خاص میتود نشته. هغه درملونه چې تر اوسه پورې په تصادفي شکل باندې کارول شوي وو نوې څېړنه ښودلې ده چې دغه درملنه کوم خاص کفایت نه لري. نو ځکه د ناروغانو په تداوي کې تقریبا په هر روغتون کې خاص پروتوکولونه موجود دي چې د هغو پروتوکولو په اساس باندې هغه ناروغان چې مصنوعي اکسیجن ته ضرورت لري نو د مصنوعي ماشین په مرسته باندې اکسیجن ورکول کېږي. د کرونا ناروغان په څو شکل دي. لومړی هغه خلک چې په ډېره سطحي بڼه باندې لکه یو ریزش یا زکام غوندې ناروغي. دوهم هغه خلک دي چې نسبتا طبي مراقبت ته ضرورت لري. دریم بحراني حالت کې وي چې باید په روغتون کې بستر شي او د مصنوعي تنفس په شکل باندې اکسیجن ورکړل شي. د کرونا په اړه ویروسو باندې کار روان دی په امریکا، اروپا، چین روسیا کې په دې برخه کې هر اړخیز کار کوي، په جرمنی کې هم چنان، خو تر اوسه پورې واکسین نه دی جوړ شوی. تجربه خیلی چه دا دول واکسین جوړول به ډیر وخت ونیسی.
په کرونا اخته وی دا ناروغی په آسانه تیره شی، باید چوکی یا کوم درمل وخوری؟
د کرونا په آسانه تیره دلو که یا په درملنه که بلا مسئله دی خوب ده. هر انسان باید حدث وکری اقلا په چلی رسات و کاتسات خوب وکی. د ناروغان نو یو لویه برخه زیاتره د عضلاتو د مفصلونو دردونه لري، نفس تنگی ورته پیدا کیږي، ځکه نو اړ دي چې باید د درد درملنه وکړي، چې په دې برخه کې زیاتره کوشش باید وشي چې پاراسیتامول باندې دغه درملنه ترسره کړي. نور د درملنې لپاره نور درمل هم شته، خو له بده مرغه باید احتیاط وشي، ځکه کیدای شي بعض درملونه په ګردو باندې بد تاثیر کوي، بعضې په جگر باندې. او کرونا هم داسې یو ویروس دی چې تقریبا وروسته له سږي او زړه نه کیدای شي د بدن نور غړي هم تر برید لاندې ونیسي. نو د درد په درملنه کې موږ کوشش کوو چې په پاراسیتامول باندې د خبره دغه تداوی ترسره کړو.
ډاکټر صاحب، د خوراکونو په اړه مختلفې خبرې کېږي، څوک د سرکې یادونه کوي، څوک وایي ادرک یا زنجفیل ګټور دی. آیا په مجموع کې داسې کوم خوراک شته چې د دې ناروغۍ له درملنې سره کومک وکړي؟
د جسم اویا سلنه یا اویا فیصده له اوبو جوړه ده. دا دې معنا ورکوي چې د مایعات اخیستل د کرونا په درملنه کې یا د ناروغۍ په آسانه تیرېدلو کې مرسته کوي، ځکه نو باید هغه څوک چې تصادفا په کرونا باندې اخته شوی وي باید کوشش وکړي چې ډېر مایعات واخلي، لږ تر لږه 2-3 لیټره په ورځ کې، چې دغه مایعات کېدلی شي ګرمې اوبه وي یادی اوبه وي، مدام باید جوش کړل شي. چای، شوروا، شکنه او همدا ډول د میوې اوبه یا جوسونه باید وچ کړي، تر څو هغه ضروري مایعات چې بدن ته اړ دی ورته هغه ور پوره کړي.
ډاکټر سید نصیر احمد و چې په جرمنی کې په یو مهم روغتون کې کار کوي او د کرونا ویروس په اړه باندې خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او ورستای راپور د امریکا له کانګرس لرو. د امریکا کانګرس د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتي دي چې د اویغور مسلمانانو سره د چین د چلند په خاطر په دغه هیواد بندیزونه ولګوي. دوی په دې ارتباط یو لایحه هم تصویب کړې ده. ملالی بشیر او نور جزئیات.
د امریکا کانګرس د می په 28مه نیټه د سېشنبې په ورځ له ولسمشر ترامپ څخه وغوښتل چې پر چین په دې هېواد کې د اویغور مسلمانانو د ځپنې په خاطر بندیزونه ولګوي. دا د اویغور د بشري حقونو پالیسي قانون په نوم یادیږي. دې لایحې ته په کانګرس کې دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو اکثریت رای ورکړې او سنا هم تایید کړه. له مخې به یې پر هغو چینی چارواکو بندیزونه ولګیږي چې د اویغور مسلمانانو په ځپنه کې لاس لري. دا لایحه په کانګرس کې په 414 مثبتو او یوه منفي رایو سره تصویب شوه. اوس به دا لایحه سپینې ماڼۍ ته ځي چې یا ولسمشر توشیح کړي او یا هم رد. ترامپ د رواني اونۍ په لومړیو کې وویل چې دی به دا لایحه لاسلیک کړي. د دې تر څنګ د ترامپ ادارې په هانګ کانګ کې د چین لخوا د ملي امنیت قانون نافذېدو په خاطر د چین پر وړاندې یو شمیر نور اقدامات کول غواړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو نور ادارې پر چین تور پورې کوي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په نوم یې شاوخوا 1 میلیون اویغور وګړي په شینجن سیمه کې په کمپونو کې راټول کړي دي. پیکینګ دا تورونه ردوي او وایي چې د اقلیتي ډله یې په کمپونو کې د بیا زده کړو لپاره یو ځای کړې ده. چین د اویغور مسلمانانو په خاطر د امریکا هر ډول اقدامات د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده او خبرداری ورکړی چې چپ به پاتې نسي. د ایغور د بشري حقوقو پالیسي قانون به د چین پر ځانګړو چارواکو بندیزونه لګوي چې د ایغور وګړو په ځپنه کې لاس لري. په دغو کسانو کې د کمونیست ګوند رئیس چین کوانګ وو هم شامل دی. د دې قانون له مخې به د امریکا حکومت کانګرس ته په شینجن سیمه کې د بشري حقوقو د وضعیت او د چین لخوا د ډلهیز توقیف او څار په اړه راپور وړاندې کوي. په یو بیل مورید کې ټرمپ او د کانګرس یو شمیر غړیو رخ پورته کړی چې ګواکې د کورونا ویروس د خپرېدو مسؤلیت د چین پر غاړه دی چې له کبله یې د نړۍ اقتصاد رکود وکړ او شاوخوا 100,000 امریکایان یې ووژل.
قدرم اوریدونکو مننه کوم چې د ازادي راډیو ورستۍ نیم ساعته پښتو خبری مجله مو واوریدله. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. فرشته نگاه دری پروګرام وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر صفی جان، خسته نباشین.